بناء على حقوق ده متقاعدين نوازن سبيدي يقول مسلم او اصلي حقنا كي يو بايدور توركش
اوس چې جمعي په درشل کې دی یو شمیر متقاعدینو چې فکر کوي هیر شوی دی ازادي رادیو ته دردون کې پیغامونه راستول دي او غواړي چې غږونه د ازادي رادیو له څپو څخه د واکمنو طالبانو غوګونو ته ورسیږي.
ہمارے چیستانی چکانے اب اس لیے ہم اس تقاوت نہیں دیا کری کو لگیا ہم تقاعدی نے دیا دریا پی کی جدا کا تظاہرات پاپے کے اورز دی اورز دی حال تو ورس کی نزیت مالیت نزیت مالیت دس رب پیزری شہر کی نقص تقاوت نقص
کاربان نے پریزی کاری گری میں سا یہ کلا چلال تو بھی ازواز رکھنے سا ہم جواری گری ہوں کو آرام نے پیدا کی گدا دیمونگا متفائدی نے سات خراب ادا اللہ دینا وائچ اسلارا منتا رسیبات واخلا مصابوت واخلا بایتا میلا رسیت بنگا بیشتات بدا رہی
د شکایتونو دا غږونه داسې مهال اوچتیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې په دې هیواد کې اوس مهال له 28 میلیون ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود اغم لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکي پیښه شوې وه. تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بې غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوون کې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ور نه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بله جمهوریت په دوره کې ښځو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګري و موټر یې درلودل، یعنی زیاتره احتیاطي کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هېڅ احتیاط نه کوي کله چې په لاره ځي. د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یوه هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکي حادثې شوي دي. نو هېڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي همدغه کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وی یم سوک چې پیاده روي کې د غلار بیل وی نو ټول په یو سره کزي ام دې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کیږي په افغانستان کې مخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کیږي یو سوالس کلنه لک په موټر کې ناستو همدغه ترافیکي پیښې چې کیږي علت همدا ده ځکه چې دا ماشومان ته دوی موټر ورکې او لسانس ورکې هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه تقریبا لس کسان مړ شوي وو یو څو کسان ډېره سخته تپی وو نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کیږي دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي
د پغمان اوسیدونکي جانغه هم وایي چې کچرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نشي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي یا هغه په خپل ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی نو دا مسلحات نه وڅېړو مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي پوه پې نه دي او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي لکه څنګه چې تاسو ویل بیا پیښې سره مخ کېږي خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي انسان ته هم زیان رسېږي هر څه ته دلته څومره زیانمن کېدلی شي آیا بیا توان لري چې بیرته البته که چیرې ژوندی پاتې شي چې دا بیرته دغه موټر تاوان ورکړي له چا نه چې راوستلی دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی دغه پلیټ دی دغه ماډل دی دغه رنګ یې جوړ دی مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي بیا که دی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړي وي نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کیږي حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي مقابل لوری به هم خرابېږي نو دا یو لوی جنجال خو وي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي خو وروسته بیا نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هغه مقابل لوري راضی به لپلارا یا لتر یا د کورنۍ لور غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پر خبره نه وي ډیر کله چې اصلي مسلسل یا د موټر نه چا دې څنګه دي نو ورسته جنجالونه واقع ډیر وي
یا خو د سی بسایل وی چې هغه پادي ژوند کې هر کله سره مخ کېدلی سبل حیاتی مسایل دي لکه همدغه د درایو په وخت به احتیاطي د ترافیکي قوانینو نه به خبري تاسو په فکر ځوانان ولې د سیو کارت الله سورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي ام چارچاپی رکم کسان سي دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله ده که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي هغه که موټر چلوي او کنور په عادي ژوند کې وي دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستی کوي، ځواني وي او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوانه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي، همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې تراسو تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له غنه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه ستول چې د یو سړي هماغه سر کار همدغه موټر سره وي، دې برخه ته پام کول واقعا مهم دی او دې برخه ته پام کړی دی. او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغه برخه ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق و نشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو کاغه غټان وی او کو ځوانان وی او کم عمر وی، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراته یی. کچیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښه او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټانو وحل د زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه عمر پیشرفت لا نه دره منسته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یی. کاغه 50% مراته مشي، بیا هم د غستونز براکه مشي. خو زه کوم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خدا تقریبا 4-5 کال کیږي زه خپل موټر چلاوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لګ دی مانی دی کړي، خو د یاد ورور نه یاد پلار نه یاد کاکانو ګورو چې هغه سره کوم موټر چلایي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلاو. او خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې به احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو ایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 15% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې دی خپل موټر یا د پردی موټر لاس ته ورشي، نو دوی ډیر به احتیاط ازغلی او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه دونه کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وه چي او یا تر داس یو هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامست کیږي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست له خوا درکول شوی چې دا نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونې دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلي او کله چې تاسو سرک ته وځي آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډرې وراندي چې پلار ورونه زده کړی ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کړه تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کما مونږ ته دا موقع نه و مسایده شو چې مونږ لاړ شو هغه زکه چې مونږه تړل شو وینو مونږ په کمځه کې ودرول شو وینو مونږ تهدید شو وینو کومنګ ته چاول موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه م کی نو مونږ مجبور او چې یا موټر تکینن یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس وای یا لیسنس واخلو نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانې دي لیدلې خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامسته شوې دي چې اوس ترافیکون چې د لیسنس پوښتنه هم کوي د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څرقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې د موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده نه وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست چې ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اورېدلې
کزو وایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم هغه د خپل کاروبار په اساس باندې زم راځم که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لار باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښې زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لار باندې شوي دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول که دغه د کابل د لینډ ډریورانز په عموما کې وګورم دوی په لار باندې ک د ورځې درې کړه تلاړ نشینو یو کړه دوه کړه خو خامخازي او راځي بیرته عموما دی په هر ورځ باندې دغه شان دی پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بیا احتیاطي کوي موټر لیو بل سره سپیټ وهی او سرک عامه شان معیاري نه دی جوړ چې دی په کې سپیټ وهی زمونږ استاد چې د کابل سرک چې دی خو کزو وایم د شپېتونه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لفاره دا سرک جوړ حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سولوشن سپیټ وهی په دغه لار باندې یو سول سلویخ سپیټ وهی تبن ټکر رامنځته کیږي او خپل درته وایم زه خپل ټکر وکي او اران ک ز ملامت هم نو په هغه کې ز غوښتل مې چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو د نکورلا موټر دی دوه په سره صورت اخیسته او په سرک باندې ډیر تیز را خوشو ما ګوشه زلاته و چې زه د دوی نه داسې زیاته غاړه ته شم چې ځان خوندي کما خو مې نه شکړې هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه زیاته تاویدم نو زما د موټر رسته جوړه ټیرونه چودا په سرک باندې یو اندازې فاتی و ما غو چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسې زما موټر یو ها ډیر یو بد په خرامانسته شول خو خوشبختانه وایم چې څوک پکې جوړبل نشو موټر هم ډیر خراب شو هغه موټر زما موټر یو ها زما د موټر نه لاړ رینجر موټر یو ها د رینجر نه یو سراچی موټر سره ولګې په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه ځانمن شو
bale د دې علت څو کوم ځوان چې دای چلاوز دای نه وکاسې کله کله تخنیکی اورزمي
کورلا موټر خاوندو دا کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بلنه کوشش وکاو چې یو بلنه کراسو کې او مخ کې شي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش کوو چې دوی نه ځان بچو مونږ دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچو اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په د رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر اورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو وه په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور و کچیرته اغه لګم د اوسلې نه کار اخستې وي د احتیاط نه کار اخستې وي نو دغه پیښنه رامنځته کیدله
بیرته تاسو موټر بیرته تر ته جوړ ک
که ترافیک ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود اغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوه ملامت 15000 افغانۍ ځانمن شوو پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړې
ښه ک په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزه سره مخ کېدلی شي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلې کله چې ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي تاسو تلای شوي ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای شوي مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر شوي ځکه دلته قانون ته ملامت وي لخپل تجربه غوښانو ته چې هم دا وس
تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي، هغه لیسنس د ترافیکي اصول اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي، کوم ځای کې تم نشي، په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي، په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي، بعد لاغې جلب ته کینی، ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي، نو حتی ستا ژوند هم اخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک وي خدای غ ژوند هم اخلي. نو دا یو عادي خبره نه ده چې موږ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی مستی وي، ځوانان وي، جذبه وي، او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې موږ وایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي. نو د ځوانانو څخه مهله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشاله یو کې ډیر احتیاط وکي، او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کړي، هغه به تړل دي، هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه هغه باید مراد کړي، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولای، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یو ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ. که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد ل، نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیان ولري او نه به دغه شان بد پیښه شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوې.
بله، دا خو څو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلي لغه وروسته بیا ډرې وري کوي که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرې وري کورس دا، یعنی نو ځنور په ډرایوینګ باندې خو پوره فوېګم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلاولای، نور په هر څه باندې فوېګم، خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زنه فوېګم. زه باید د خپل ځان تم د توسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوه شوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کم او ټیکسي وانی ونه کم، موټر ته کینه نه ما، ځکه چې بلې وی باندې پیښه شاید نشم.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. په نننۍ درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. پایل کې د لسم ټولګي تاریخ. د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي، د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شوش له شار څخه حاصل شوی دي چې د ایلامیې واکمنۍ سیاسي مرکز و ترلاسه شوی دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتح شو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشت وو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مخزج د پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انزورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودي. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په سیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړی پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن مې د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتي روحانیونو څخه شمیرل کیږي، او د موراونهل نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د موراونهر لوی مشران و، او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په موراونهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو، او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه استقبال کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازنګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره شی اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او شی نه دي. د بغداد خلافات چې و هغه د سامانیانو اړیکې ته ضرورت درلودي او غوښتل چې نوي مرحلې ته داخل شي او د بغداد د خلافات چې د مخالفینو شتون هم و د دې له عمل د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشورات ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سامانی لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په مورا النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودي خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دي او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتي ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار وو چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی وو. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې فاصله دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
پنننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځ تکیدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د صوبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکي په دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دیل وس کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1390 کال پورې وه. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس خپل دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم د غسی نور ټولو ته خپل دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د پاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول ترڅو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلای شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.